بجی بجی شوی احمد شی بریم. السلام علیکم. دا سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخ کړو خبرونه د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د روانې اونۍ د ورښتونو له امله په بامیان، غور او غزنی کې یو شمیر لارې وتړل شوې. د کابل کندهار لویه لار هم پرون بنده وه چې بیا وروسته پرانیستل شوه. په سالنګونو کې له یکشنبې راهیسې لار تړلې وه او نن سهار د طالبانو د دفاع ادامه وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړ، خو ویې ویل چې لا هم په سالنګونو کې واوره وري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري او بارانونه وي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د عربي متحده اماراتو په ابوظبي کې د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. نن افغان لوبډلې پچه وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. تر اوسه افغانستان اووه لوبغاړي له لاسه ورکړی دي او 115 منډې جوړې کړې دي. د اروپایي ټولنې د کډوالو ادارې نن یوه احصایه خپره کړه چې له مخې په 2023 کال کې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د درخواستونو شمیره 1300 کې زیاته شوې ده. دا شمیره له 2015-16 کلونو راپدې خوا چې د کډوالو د درخواستونو شمیر د اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې بې ساری و تر بل هر وخت لوړه ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د کډوالو د منلو 1,000,000 لکه عریضې سپارل شوې دي. په دوی کې تر ټولو ډیر کډوال لومړی د سوریې او بیا د افغانستان دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د ناټو د غړي هیواد البانیا پلازمېنې تیرانا ته رسېدلی دی. ټاکل شوی دی چې دای به د البانیا له دولت سره د اوکراین په ملاتړ د یوې سرمشیزې کوربه وي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپان یا افغاني ټویټر کې خپور کړی ویلي دي چې د البانیا له صدر اعظم ایدی راما سره د نننۍ سرمشیزې هدف له کیف څخه د ختیځ اروپا د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د اوکراین پوځ وایي چې ختیځ او دیفکا ښار ته نږدې له دوو نورو کلیو څخه هم خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخوې پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له ستیپوف او سیورینی کلیو څخه چې د اودیف کاپلویدیس کې پراته دي ووتل. ویان زیاته کړه چې پرون په سیورینی کې درانه جګړه وشوه. د هغه په وینا په دې جګړه کې روسي سرتیرو ته درانه تلفات اوښتي. د اوکران هوایی دفاعي ځواکونه وایي چې نن یې هغه 10 سره په ایران کې جوړې شوې بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي چې روسي ځواکونه د اوکراین د دوو جنوبي سیمو په لور توغولې وي. د اوکران پوځ د فیسبوک له لارې په خپره کړې بیان کې ویلي دي چې د دوی سرتیرو د الوتکې په اودیسا او میکولایف سیمو کې نسکورې کړې دي. تر اوسه پر مځکه د دې الوتکو د ټوټو د غورځېدو له امله د سر او مال د زیان راپورونه نه دي ورکړل شوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونه او په کور دننه خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت پر رسنیو یو شمیر بندیزونه لګولې دي. تر ټولو تازه بندیز په سویل ختیځ ولایت خوست کې دی چې هلته ښځې او نجونې له رسنیو سره له خبرې کولو او په ښوونیزو خپرونو کې له ګډونه بې برخې شوې دي. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یو مکتوب کې لیکلي په خوست کې ځینې راډیوګانې درسي او ټولنیزې خپرونې وړاندې کوي چې نجونې هم ورسره اړیکې نیسي او دې کار د دوی په ټکو اخلاقي فساد ته زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې هلمند ولایت کې هم ورته بندیز لګول شوی وو. دا بندیزونه په څه معنی او ولې د ولایتونو په کچه دا ډول پریکړې کیږي؟ په رسنیو کې د نجونو او ښځو غږ ولې مهم دی؟ آیا نارینه کولی شي چې د ښځو د ستونزو په اړه غږ پورته کړي او کنه خپل ښځې دا کار په اسانه کولی شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي خبریال او د ښځو د حقونو فعال فاطمه سبا، آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال ایسا ترګن. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې دا خبرونه را سره واوري، برخه پکې واخلې. دا خبرونه هم داسې به د ازادۍ رادیو پر رادیوي چپو سربیره پر فیسبوک پانه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی او کتلی شئ. د استډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو سم انټرنیټ لرئ واتس اپ مو سم وینو، واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو ارزانه وي. او که نه نړیوالو شمیرو ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیرات چې واتس اپ کې دی 00 2 3 1 1 په دې لچې اړیکه ونیسي ورزو د خبرونه میلما خاغلی وجداني استودیو سره یو ځای شوی دی. وجداني صاحب ستړي مشي راځي پهل به لدین وکړو چې په تیرو دونی مکلونو کې د طالبان حکومت څومره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شوی سره لدې چې په ظاهره د دوی ژمنه دا ده چې د طالبان حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی او له بیان ازادۍ سره کوم ستونزې نه لري، په عمل کې د غجمنه څومره پر ځای پاتې شوی؟
سلام ونونی کی هلی تاسو ته د پروګرام ټول لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم. که څه هم د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په مختلفو برخو کې دوی بندیزونه لګولې دي، خو رسنۍ یو د هغه مورد دی چې د طالبانو د راتګ سره ډیر په سیستماتیک او منظم ډول بندیزونه سره مخامخ شوي دي. تاسو ګوروی که څه هم طالبان په قرار دی وعده وکړه رسنیو سره او خبریالانو سره چې دوی هغه قوانین چې د رسنیو په اړه لکه اطلاعات ته د لاسرسی قانون او اندغسې ټولنیز قانون ډیر بزر دوی بشپړ کړي او رسنیو ته په واک کې ورکړي، خو متاسفانه دوه کاله د تیرېدو سره هم رسنۍ تر اوسه پورې دې قانون ته انتظار دی د طالبان لخوا پلی سوی نه دی. او بل خواته چې موږ تاسو ګورو کله چې قانون نوی د طالبانو لخوا صرف طرز العملونو پر اساس تقریبا 14 طرز العملونو د دوی د رهبری لخوا پلیسه وي دي سماغه اجرایی بڼه لري اوس د رسنۍ په برخه کې، نو دا هغه مورد دی چې طالبانو د راتګ سره متاسفانه ډیر خبریالان او ډیر رسنۍ او حتی هغه نهادونه چې د خبریالانو او د رسنۍ ملاتړ وو هغوی دې ته اړ کړی دي چې هغوی خپل فعالیت یا په افغانستان کې ودرئ یا خپل وظیفې د لاسه ورکړي یا دې ته اړ شوي دي چې هېواد پرېږدي، پردي هېوادو ته د تګ زمینه ورته برابر شي، د افغانستان څخه وځي. نو دا هغه مورد دی چې د طالبان راتګ سره متاسفانه رسنۍ دغه مورد سره مخامخ شوي دي.
بله، وجدان کله زره مشخصا د خزینه ژورنالستانو کارونو تراشو پر خزینه ژورنالستانو باندې دغه محدودیتونه یو څه ډیر اغیز کړی دی. نظر نارینه او تازه که نارینه خبریالان له هم په افغانستان کې کار لري، فعالیت لري، سره له دې چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ممکن ستونزې ولري خو فعالیتونه یو څه آزاد دي، اما خزینه خبریالان عملا د ستونزو او محدودیتونو سره مخامخ دي. د دوی په څیرو باندې هم بندیز دی او دوی چې کله د تلویزیون سکرین ته یا هم د ټولنیزو شبکو سکرین ته راځي دوی باندې یو څه محدودیتونه وضع شوي. خزینه ژورنالیستان څو ورځې غالي په افغانستان کې
د خزینه او ژورنالیستان لکه څه په نورو برخو کې تاسو ګوري د طالبان راتګ سره خزینه باندې بندیزونه لګیدلې دي، د خزینه او ژورنالیستان هم هغه کسان دي چې د طالبانو دغه محدودیتونو سره مخامخ شوی دي. تاسو په خپل گزارش کې هم ور باندې اشاره وکړه، تاسو ګوري اوس د خزینه او د اواز باندې هم پر رسنۍ سره د تماس په نیولو باندې هم دوی بندیزونه وضع کړ، نو دا به اول او اخر بندیز نه وي. تاسو ګوري خزینه ژورنالیستان په ډیر مورد کې د دې حق هم لري چې د طالبان یو چارواک سره په مستقیم ډول دوی مصاحبه ولري یا خبرونه ولري، نو که څه هم تر اوسه پورې که په ځنه مورد کې خزینه ژورنالیستان اوس پورې ورته حق ورکول شوی چې دوی پر رسنۍ کې فعالیت کوي. زه فکر کوم که چیرې انتغه مورد ادامه پیدا کړي نو تاسو به دې شاهد اوسئ چې خزینه ژورنالیستانو ته به هم وایي چې تاسو نور حق نه لري چې پر رسنۍ کې حتی ظاهر خو تاسو ګورئ چې څه حالت ور باندې روان دي، ماسک ور باندې اچول کیږي، نو دوی کېدای شي د وظیفو څخه هم غوښه شي په رسنۍ کې. که څرنګه تاسو ګورئ په آخري مورد کې طالبان راغله ټول هغه سنگارتونونه په افغانستان کې چې فعالیت درلوده څو مورد پر اساس دغه فعالیتونه ودرول، نو اردی ترڅنګ تاسو ګورئ پر رسنۍ که څه هم دومره لږ فرصت هم چې خزینه ژورنالیستان ته ورکول شوی ده، تاسو ګورئ د طالبانو د قندار والی ډیر په واضح ډول په مکتوب کې لیکل شوی چې دینه وسته د دوی چارواکي حق نه لري رسنۍ کې ظاهر شي، ولی دای د شریعت له لحاظه ګناه بلل ده. خو درته کله چې موږ د رسنۍ پر اساس ورته ګورو دا یو بل هغه بندیز ده چې دی پر اساس دوی کوشش کوي چې دا نوی بندیز د دوی سیری ظاهر کېدل هم په رسنۍ باندې دا بل بندیز وي.
و کور ودان وجدانی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د خبرونه یا د بحث بل ملمنه اغلی فاطمه سبا چې خبریال او د حقونو فعال د هم سټډیو سره وصل شوی مېرمن سبا ستړي مشي ستاسو په نظر د خزو غاګ او د خزو د غاګو چتول پر رسنیو کې دا څومره مهم دی مېرمن سبا؟ فکر کوم له مېرمن سبا سره اړیکه سمه نه ده. زموږ بل میلمه په شمال په سویل ختیځ زون کې د شمشا ټلویزیون خبریال احساس سرګن هم سټډیو کې را سره دی. سرګن صاحب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې عملاً خبریالي کوئ، که تاسو راته د رسنیو او د خبریالانو د وضعیت کیسې وکړئ، هلته دا مهال خبریالان په څه ډول وضعیت کې کار کوي؟
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. تاسو ته د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو خیر. عموم کې ستونزې به یې په دې برخه کې له حالاتو متاس خبرېږو یا هغه نوې څه چې رامنځته کېږي نو په هغې ټول آګاه دي. خو په ټوله کې د دې ستونزو سره سره ځینې وضعیتونه لا هم ښه دي او خبریالان کولی شي چې په هېواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. تر ټولو اساسي ستونزې چې په دې برخه کې حکومت سره هم شریکې شوي، مسؤولو چارواکو سره هم شریکې شوي، یوه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ده چې په دې تړاو د اسلامي عمارت د ځینو مسؤلینو هغه یا په ولایاتو کې دي یوه نه بلکتیا ده تر څو دوی څه ډول له رسنیو سره یا له خبریال سره چلند وکړي، څه ډول هغوی سره معلومات شریک کړي. نو په دې برخه کې یوه دا ستونزه شته چې د حکومت چارواکو هم دا منلې او په دې برخه کې د هواري ډاډ دوی ورکوي. یوه بل ډیره جدي ستونزه چې هغه د بیلابیلو ادرسونو لخوا د خبریالانو دورونه ده یا د دوی تحقیق دی، له خبریال پوښتنه ده چې په دې برخه کې یو مشخص ادرس نشته تر څو خبریال د تخطیو په وجه هغه وپوښتي، هغه احضار کړای شي، یا که په ده کوم توري د پښتنو لاندې. نو په دې برخه کې د حکومت لخوا یو دغسې ادرس نشته چې یوازینی مستقل ادرس دی وي تر څو هغه له خبریال پوښتنې ګروګنې وکړي، ځکه په اوس وختونو کې بېلابېلې ادارې په دغه حالاتو کې چې هغوی په خبریالانو شکمن کېږي یا په دې برخه کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، بېلابېلې ادارې کولی شي یو خبریال راوغواړي له هغې پوښتنې وکړي. نو دا هم یوه دغسې ستونزه ده چې خبریالان پرې شکایت لري او د حکومت یې د هواري غوښتنه کوي. یوه بله ستونزه هغه د رسنیو د قانون ستونزه ده چې لا هم اسلامي عمارت دا قانون نه دی توشي کړی. دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړی چې د دې هغه کارونه نهایي شوي، خو لا هم د رسنیو یا د خبریالانو په واک کې نه دی ورکړل شوی تر څو دوی د هغې مطابق خپل کارونه مخې ته یوسي. خبریالان یوه غوښتنه دا کوي چې دوی ته لا هم قانون نه دی واضح شوی او له همدې امله ممکن په ځینو برخو کې یا په ځینو وختونو کې دغسې سهوې رامنځته شي چې هغه د حکومت د خوښې وړ ونه ګرځي. نو دا یو څو ستونزې دي. نور په عموم کې وضعیت ښه دی، دا چې زه عملاً په افغانستان کې کار کوم د سویل ختیځ زون په کچه تر ډېره چارواکو سره چې موږ مخکې ویم خپل فعالیتونه چې مخکې ته وړو په دومره لوړه کچه خنډونه نشته چې یو څوک ووایي چې یاره دلته خبریالي نه کېږي یا ډېره ستونزمنه ده.
ومنله سرګن صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. مننه چې تاسو لغه واقعیتونو نه پرده پورته کړه، هغه ستونزې چې د محل سره عملا خبریالان مخامخ دي هغه ته مو اشاره وکړه، په دې لاره چې د طالبانو مسؤل چارواکي چې زموږ د خبرونه اوري د غستونزو حواري لپاره اقدام وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
د بحث میلمنه فاطمه سبا سټډیو سره وصل شوې، په دې لاره چې دا زلیغه غواورو. میرمن سبا ستړي مشي، زما پوښتنه مخکې دا و چې پرسنوی کې د خزو یا د نجونو د غاغو چتول څومره مهم دی یا پرسنوی کې د خزینه او حضور څومره مهم دی؟
سلامونه ونی کې هلی تاسو ټول ته وړاندې کوم. البته څنګه چې په یو ټولنه کې 50% نارینه حق لري، همدومره خزینه هم حق لري. عموماً په ټول نړۍ کې خبریالان ته که هغه نارینه اوسي که ښځینه اوسي دواړو ته یعنی ستونزمن دی دغه کار کول، د هغوی د سر په برابر دي. خو په افغانستان کې لا ډېر زیات دا ستونزې موجود دي. زما په فکر چې دی یوازې ښځینه خبریالان یې چې دي دغه مشکلات په افغانستان کې د حد نه زیات لري، ځکه اوس که د ښځو په وړاندې په هره برخه کې دوی ستونزې جوړوي او نه غواړي چې د ښځو غږ پورته شي. ځکه یو خبریال هغه څوک دی چې د خلکو ستونزې تر چارواکو رسوي او چارواکي له چارواکو څخه د ستونزو په اړه پوښتنه کوي. در چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې چې دي خبریالان ډېر محدود دي او دغه ستونزې یې تر حده زیات دي، ځکه په یو ټولنه کې چې دوی عامه پوهاوی هغه خبریال کوي. نو څرنګه چې باید ووایو په هر کورنۍ کې باید یو باسواده مور واوسي، باسواده نو همداسې خبریال دی چې په هره برخه کې کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د ټولنې په بدلون کې ډېر زیات مهم دی، باید دغه برخه کې ښځینه موجود واوسي. څرنګه چې یو نارینه ته ضرورت دی، همداسې یو ښځینه ته هم ضرورت دی چې په ټولنه کې واوسي. ځکه یو باسواده مور کولی شي چې ټولنې ته بدلون ورکړي. نو همدا وجه ده چې خلکو ته عامه پوهاوی د راډیو د تلویزیون د ټولو په برخه کې کولی شي چې ښځې غږ پورته کړي او هغوی خپل حق غوښتنه وکړي. خو متاسفانه چې دی دا یعنی په اوسني وخت کې دوی دغه ته اجازه نه ورکوي او په یو او په بل بهانې دوی غواړي چې د ښځینه غږ بند کړي. اول د دوی یو بهانه و چې باید حجاب وکړي، اگر چې ما هر وخت دا خبره کړې دي چې افغانستان مخکې له دې چې اسلام راشي په افغانستان کې د افغانیت هغه کلتور او حیا او عزت موجود و. اوس زه نه پوهېږم چې د دوی هغه قانون د کوم له وجې دي. گر چې زما یو میاشت مخکې زما سفر و سعودي عربستان ته، افغانستان ته هم تللی وم، یعنی د دوی هغه دین او اسلام د کوم ځینه راځي؟ په سعودي عربیه کې یعنی د مکه معظمې په نږدې ځای کې چې دی میرمنې هلته په غټ بازارونو کې کار کوي، هغوی ته د کار اجازه شته دی، هغوی که مخ پټوي که حجاب خوشته دی که نه، د هغوی نه خو یو په سلو کې زموږ حجاب شته دی. ولې دوی ځینې بهانې لټوي د افغانستان د میرمنو لپاره؟ دوی غواړي په هره طریقه. اوس که په راډیوګانې کې چې دی په خوست کې ځینې خپرونې دي چې د هغې له لارې اوس په افغانستان کې انټرنیټ دونه پرمختګ نه دی کړی چې یو هلته نجونې باید د انټرنیټ له لارې زده کړې وکړي. هلته همدا راډیوګانې دي په لرې پرتو سیمو کې، ګر چې افغانستان ټول پوهېږي چې په هغه ځایو کې راډیو ډېر زیات ارزښت لري او خلک راډیوګانې اوري، د راډیو له لارې تعلیمي برنامې اوري. د تعلیمي برنامې ځینې دیني سوالونه دي، هغوی کولی شي چې یو نفر جرأت کوي چې اړیکه ونیسي او هغه پوښتنه وکړي. د ډېرو مېرمنې ستونزې حلیږي، نو ولې دوی غواړي په یو او بل بهانې د خلکو غږ بند کړي یا د مېرمنو غږ بند کړي؟ د دوی د حکومت سختار یوازې مېرمنو ته دی، نارینه ته نه دی. ګر چې زما ورور ویل چې اوس وخت چې دی مشکل نشته د خبریالانو ته، اوس وخت کې اصلا دوی داسې قوانین ښځو ته رامنځته کړي دي چې هغوی خپل اړ کېږي چې باید یا وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي یا په کور کې دي کېني.
مېرمن صاحب، همدې د ښځینه خبریالانو موضوع کې تم کېږو. مخکې ورته وجداني صاحب هم اشاره وکړه چې دا مهال ښځینه خبریالان په کابل کې کار کوي، ځینې ښځینه خبریالان یا هغه خبریالان چې د یوټیوب چینلونه لري. تاسو به هم لیدلی وي چې دوی حتی د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره مرکې کوي، اما پوړنه وی سل په سل کې افغان مېرمنې پوړنه لري. ستاسو په ټکو حجاب هم مخکې دی چې اسلامي شاعر وایي خپل افغاني دود دستور او کلتور دی چې افغاني مېرمنې تر ډېره ځانونه پټ ساتي او هغه حجاب مراتوي. همدغه یوټیوبران یا نور خبریالان چې په کابل کې کار کوي، دوی له خپل طالب چارواکو سره هم مرکې کوي. په هغوی دغسې کوم بندیز نشته، اما په ولایتونو کې په انفرادي ډول باندې یا هم په خپل ساري ډول باندې ځینې ولایتي چارواکي دغه ډول محدودیتونه وضع کوي. یوازې هلمند او خوست کې دغه محدودیت لګیدلی دی، په کابل کې په نورو ولایتونو کې داسې یو څه نشته.
ګوره، د ولایتونو او د مرکز ترمنځ ډېر فرق دی. دلته د ټکنالوژي، د خلکو پوهه، دا ډېر زیات فرق کوي نسبت نور ولایتونو ته. ځکه په هغه ولایتونو کې چې دی د تعلیم کچه ډېر زیات پورته نه دی. په مرکز کې چې دی زه دا منم چې هلته چې دی میرمنې دغه ټول د هغوی ذهنونه لږ فرق کوي تر ولایتونو پورې. اوس که په ولایتونو کې دي چې هغوی زیاتر داسې میډیا ته زیات لاسرسی نه لري نسبت د ښار ته. اوس په لورو پرتو سیمو کې هغه کسان حکومت ته ناست دي یا هغه په حکومت پرست کې دي چې هغوی اصلا خپله دوی تعلیم ډېر زیاتې تعلیم نه لري، دوی زیات زده کړې نه دي کړې نسبت د دوی ځای ته. هغوی په خپل سر هر فیصله چې کوي هغوی خلکو باندې عملي کوي او په خلکو یې تحویلوي.
بله فکر کوم میرمن سبا خبر اخلاص ولې کالی کور سره پریشواړي کې هم سمنه ده بیرته تر اگرځو. میرمن سبا په رسنیو کې د افغان خزینه خبريالانو پر رول او د غرس پر رسنیو کې د خزینه او د غټ پر اهمیت باندې خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو ځوان فکر خبرونه ل آزادۍ رادیو نه اوریدا مهال د خبرونه پر رادیو سربیره د آزادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شي. کولای شي چې خبرونه کې را سره برخه واخلي، استودیو سره تماس ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112500 او د غراز شپږ څلوېښت صفر یو دوه شمیرې دي. هر شمیرې سره چې اړیکه نیسئ اعلان مسکار ورته وکړئ. زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې ستاسو اړیکه له استودیو سره ټینګه کړي. وجدانی سے بیرته تاسو ته اگر زما پخوانی حکومت کې چې جمهوری نظام د حکومت مسؤلانو خصوصا د رسنیو مسؤلانو او لوړپوړو ویاندویانو به له رسنیو سره، د رسنیو له مسؤلانو سره، د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره د همغږۍ غونډې درلودې او وخت نا وخت به د رسنیو او خبریالانو نظرونه پوښتل او دوی نه به دا پوښتنې کولې چې څنګه دوی رسنۍ وساتي. دا مهال چې تاسو عملا د آزاد خبریال په توګه کار کوئ، دغه راز د رسنیو د ملاتړ بنسټونو سره هم اړیکې پالئ او اړیکې لرئ، دا مهال د همغږۍ دغه غونډې یا دغه هڅې څومره کیږي او کنه کیږي، څومره اړتیا ده ورته؟
دینه مخکې څه زه ستاسو سوال ته راشم، زه غواړم چې یو لنډه تبصره ولرم د ستاسو پخواني سوال باندې. تاسو ګورئ، تاسو پوښتنه وکړئ چې هغه یوټیوبران څه خزینه دي او په کابل کې د طالبان وړپور چارواک سره بحثونه لري او ځنه مالکي لري، اولې په ولایاتو کې د دوی چلند بل رقم ده. ګورئ کله چې طالبان واک ته ورسېده په لومړۍ ورځو کې تاسو ګورئ نجونې مکتبو ته تلل، پانتونو ته تلل، اندغسې په نورو برخو کې دوی خپل فعالیتونه درلوده. خود دا په تدریجي ډول محدودیتونه قربان دی وځه شو، خزه په ټوله کې د ټولنې څخه تقریبا محروم شو او ټول خزه په کور کې نول څه. نو د رسنیو په برخه کې هم زه تاسو ته ویلای شم کله چې په یو برخه کې قانون نه وي، لکه څنګه په رسنیو کې په برخه کې اوس قانون نشته، صرف زنه طرز عملونه دي، نو هغه قوانین دغه چارواکي هغه کسان چې هغه په ولایتو کې د بلمورپورو چارواکو کې دوی وظیفه لري، دوی لاسونه دي تاغه کوي چې دوی کول شي خپل سر زنه کارونه وکړي. تاسو ګوري په اوسنی وخت کې په خوا چې په پخوا نظام کې لګتا سو وي حداقل قانون در قانون وو هلته هلته یو هماهنګي وو، اما متاسفانه دغه هماهنګي اوس ډیر کم شوی ده. د طالبانو صرف په زنه مورد کې دور وایي چې موږ رسنیو ته د اسلامي چوکاټ کې د دوی ته د فعالیت اجازه ورکو. نو دغه اسلامي چوکاټ کې زه یو مورد غواړم تاسو ته بلکې په توګه وایم. تاسو ګورئ هغوی وایي چې د طالبانو وړپورو چارواکو باندې انتقاد کول دا ګناه بلل کیږي د اسلامي چوکاټ له لحاظه. نو که موږ تاسو ګورو کچیر دغه یو مورد وي، نو ټول رسنۍ د فعالیتونو بده شي صرف د انتقاد پر ځای د ټول خبرونه یو رقم تبوي. تاسو ګورئ کله مخه موږ ملګری خبريال چوس په افغانستان کې د دوی ویل چې ستونزې نشته، زه به ستونزې تاسو ته وایم. کله چې یو رسنۍ غواړي چې خپل جواز نوي کی په مختلفو برخو کې د دوی نه تعهد اخستل کیږي، چې ستاسو حداقل دیش تر سلویخت فیصد خبرونه در نظام د هغه د پاروي د تعریف او توصیف او د لوړپورو چارواکو هغه زنه موارد دي چې هغه مثبت برخه د دوی هغه شی او خیال شي. نو دا هغه موارد دي کچیر رسانه په آزاد ډول په افغانستان کې کارونه کې زه فکر نه کوم چې دغه مورد حل شي. بل موضوع زه تاسو وایم، یو هغه د رسنۍ ملاتړ یو بل نهاد ده، دوی یو گزارش خپور کړ تقریبا شپږ میاشتې مخکې. نو د طالبان پر پورو چارواکو د دوی نه پښتنه وکړو چې دینه مخکې چې تاسو دغه گزارش نشر کړی وای، په کار دی موږ تاسو موږ سره شریک کړی وای، دینه مخکې چې تاسو نشر کوو. نو هغه مورد باعث شو چې هغه د رسنۍ ملاتړ کوم بنسټ شو هغه خپل فعالیت په افغانستان کې ودرېږي په مکمل ډول د مختلفو برخو څخه هغوی خپل فعالیتونه متوقف کړو. نو دا هغه مورد دی چې کله قانون نه وي نو هر یو کس کولی شي په جامعه کې
زما پښتنه هم مخکم دا و چې همغږي ته څومره اړتیا ده، څومره د دې اړتیا ده چې د طالبانو مسؤول چارواکي ویندویان له رسنیو سره کینی، د رسنیو له ملاتړ بنسټونو سره کینی او د غستونزو ته یوازنی یوه حل لاره پیدا کی. ځکه یو څه نه همغږي ده، مثلا په ولایتونو کې د ښځو پر غږ باندې بندیز لګول کیږي، اما د طالبانو لوړپوړي چارواکي ګورو چې حتی له بهرنیو خزینه خبریالانو سره مرکې کوي. مثلا د کریستین امانپور د مرکې شاهدان موږ تاسو یو چې د طالبانو د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره مرکه کړې وه، مثلا له نورو چارواکو سره بهرنۍ خبریالان راځي په افغانستان کې مرکې کوي، اما ولې په افغان خزینه خبریالانو باندې دغه بندیزونه لګول کیږي؟ د دغسې یوې همغږۍ اړتیا څومره ده او څومره طالبانو ته پکار ده چې دغه همغږي رامنځته کړي له رسنیو سره، د رسنیو د دفاع له بنسټونو سره؟
تاسو ګورئ په اوسنۍ حالت کې رسنۍ د څو نهادو لخوا کنټرول کیږي، د طالبانو د استخبارات لخوا، د وزارت داخلي لخوا، د اطلاعات و فرهنګ لخوا، اندغس د طالبانو د وزارت امر بالمعروف لخوا. دا هغه نهادونه دي چې نسرین باندې وزارت لري او همغږي په برخه کې کچیر زنه مجلسونه هم د طالبانو پر ټول چارواکو سره کیږي. ولې څو پورې چې یو قانون نه وي د رسنیو په برخه کې سټول کسان هغه قانون ته احترام ولري، زه فکر نه کوم چې دا هغه مورد دی چې د حل سي. او بل خواته تاسو په ولایت ته اشاره وکړو، په ډیرو برخو کې د طالبانو چارواکو په ولایت کې وایي چې زنه دود ده په دغه ولایاتو کې، رسم و عنانات ده چې موږ دې ته اړ کړي او خلک شکایت کړي دي، نو دې موضوعات پر اساس موږ دغسې تصمیمونه نیولې دي. خو اما نظر دا ده، زه فکر کوم چې ډیر هغه مورد اول له ولایتو څخه شروع سو، دا ورو په ورو بیا مرکز ته راغلو. نو دې موضوع په اړه زه هم داسې فکر کوم که چیرې اندغه دریز وي، اندغه سیاست وي، نو دا د هلمند او قندار نورو ورو نور ولایتو ته راځي او دا بل اخره مرکز ته راځي. زه فکر کوم د یو لوی نورین به وي د رسنیو او خبریالانو په وړاندې.
او مننه وجدانی صاحب، کور مو ودان، سلامات اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کرا سره برخه واخلئ. اوس یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، له د سره به خبرې وکستړي مشي. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو همکارانو او اوریدونکو او میلمنو ته خرغلاس وایم. خدای تعالی دې وکړي چې د خبرونه مو هم په خیر سره پیل کړی وي.
مننه. کوم ځای مو اړیکې نیولې او د رسنیو په اړه باندې په افغانستان کې خبرې کوو، ځینې محدودیتونه دي چې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره په تدریجي ډول پر رسنیو باندې لګول شوې دي. تاسو د عام افغان په توګه دغه محدودیتونه یا بندیزونه څومره حس کوي او فکر کوي څومره د افغانستان د رسنیو ټولنه عام افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي؟
ډیره مننه کوم، خوشاله اوسې. خصوصا له تاسو څخه زیاته مننه کوم چې تاسو هم موږ ته خوږې خبرونه وړاندې کوئ. دا چې زه هم لقمان قلمیار یم، له پکتیا احمد خیل څخه مې اړیکه نیولې. نو دا چې همکار صاحب را شو که د رسنیو برخه ته، رسنۍ په عموم کې موږ ویلی شو کنه هر رسنۍ کې اوسیږي هغه د یوازې یو ولایت نه چې یو ولایت کې اوسیږي نه، بلکې په عموم کې که موږ فکر وکړو که چیرته یوه رسنۍ اوسیږي کنه، نو موږ کولی شو چې ښه په استعداد سره، ښه په جرأت سره دا دی زه هم وا ته کله کېږي چې له رسنیو سره پاتې شوی یم د پکتیا له اړخه. نو ماته یې هم د یو همکار په صفت، یو تلیفوني همکار په صفت ماته یې بلنه راکړې ده. ما هم خپله خبرونه وړاندې کړی دی. نو زه هم ډېر خوشحاله یم ځکه چېرته رسنۍ اوسېږي، نو ځینې داسې ساحې شته دي د پکتیا ولایت اوسېږي یا نورو ولایتو اوسېږي چې هملته اطرافو کې ځینې وخت شبکې کار نه کوي، هلته بیا رسنۍ کار کوي. نو هلته چې رسنۍ بیا کار کوي نو ځینې کسان به وي غواړي چې یو څه پوه اوسېږي، ځکه کوم ځای کې که ښه اوسېږي که بد اوسېږي، کومه یوه پېښه اوسېږي خدای نه خواسته، نو هغوی بیا کولی شي چې په ډېر رسنۍ سره ترې خبر شي. نو رسنۍ په عموم کې زه دومره ویلی شم لکه وړاندې چې تاسو پرې خبرې وکړې، نو واقعا ښه نظریات مو وړاندې کړل، نو څه د ویلو وړ هم نه دي لکه کوم څه چې زه وایم، خو بیا دومره ویلی شم رسنۍ ته باید توجه وشي، ځکه کوم لګښتونه چې لګول کېږي، ځکه د دولت له اړخه دومره پام نه ده ورته شوی، ځکه کوم محدودیتونه یعنی کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګېدلي دي طبعا دا د زموږ د منلو وړ ځکه نه شي کېدلی چې ځکه دا د تفریح په موخه اوسېږي، د استادونو په نوم اوسېږي که نه، ډېر وخت باید رسنۍ ته وخت ورکړل شي، ځکه خبریالان باید اوسېږي. دا چې افغانستان کې زیاتره خبریالان اوسېږي په دې غواړي چې
له پکتیانه موږ سره اړیکه نیولې، په ګاون خوست ولایت کې مو مثلا طالبانو تازه د خزینه او په ګډون باندې په ټولنیزو رسنیو کې او یا هم په محلي رسنیو کې بندیز لګولی دی. څه فکر کوئ د ښځو ګډون ولې مهم دی او څومره اړینه ده چې ښځې هم رسنیو ته اړیکه ونیسي د خپلو ستونزو په اړه ورته وایي؟ ځکه نارینه ممکن ونه شي کولی چې د ښځو ستونزې یا د ښځو په استازیتوب له رسنیو سره خبرې وکړي.
نو طبعا که یو نارینه اوسېږي که نه، نارینه خبریال سره که اړیکه نیسي، نو طبعا ښځه هم غواړي چې دا حق لري چې باید زه له یوه زنانه سره باید خبرې وکړم که نه. هغوی که زنانه ونه اوسېږي نو دا معلومه خبره ده چې دغه زموږ قانون نه ده مراعت شوی، ځکه هر ځای کې چې اوسېږي یوازې خوست ولایت نه بلکې د افغانستان 14 ولایتونه دي، یعنی کوم ځای کې چې رسنۍ شتون لري هغوی چې یعنی لکه وړاندې چې ما وویل که نه، نو د 2019-2020 کې چې کومې خپرونې وړاندې کېدې یعنی زنانه وې پکې وې، خو طبعا یو څه کنټرول مهم دی، خو بیا داسې نه چې پاک بندیز پرې ولګېږي، ځکه زنانه غواړي چې له زنانه سره خبرې وکړي رسنۍ سره، ځکه هغه د جرأت په استعداد باندې ده، غواړي زنانه چې جرأت پوخ کړي تر څو هغه معیاري لهجه هم زده کړي، ځکه ځینې وخت داسې لهجې یو څوک استعمالوي خو ډېر وخت له رسنیو څخه یې زده کوي، خو علت یې څه ده؟ علت یې همدغه ده چې موږ پام نه ده ورته کړی. نه باید یوازې نه په یو بل چېرته پسرلی کېږي، باید په عموم کې ټولو خلکو دا پاڅون باید وکړي چې باید په دې برخه کې کار وکړي تر څو هر ستونزه چې څوک لري ناهیلي نه شي او مثبت فکر وکړي.
سلامات اوسئ، ډېره مننه د اورېدونکو له پکتیا نه اړیکه نیولې وه، خپل نظر را سره سرګان کړ.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
سرګان صاحب ته ورزو ایسا سرګان ته چې په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون خبریال دی. سرګان صاحب تاسو مخکې که څه هم یادونه وکړه چې څنا څه ستونزې شته په قانوني برخه کې تر ډیره، اما د کار په ډګر کې وایي چې خبریالان خاص ستونزې نه ګالي. همدې بندیز باندې کله تام شو په خوست کې مثلا ښځو ته اجازه نشته د امنیت قمندانۍ د تازه مکتوب له مخې چې له رسنیو سره خبرې وکړي؟ تاسو مثلا په هغه زون کې کار کوئ، فکر کوئ دغه بندیز به ستاسو چارې څومره ټکنۍ کړي، خصوصا که تاسو مثلا داسې یو موضوع باندې یا داسې یو راپور باندې کار کوئ چې هغه د ښځو غږونو ته تاسو اړتیا لرئ، مثلا که صحت برخه کې وي، که نورو ټولنیزو برخو کې وي، یا هم د تعلیم په برخه کې وي، فکر نه کوئ چې دغه بندیز هم د سویل ختیځ زون یا د خوست د خبریالانو ستونزې او څه ټکنۍ کړي یا ستونزې ډېرې کړي دي؟
ډېره مننه. رښتیا هم ده چې لومړی که موږ خبره کوو یا د سویل ختیځ زون یا په خاص ډول د خوست، نو دا پرتله که موږ په اوسنیو شرایطو پورې تړو نو دا به هم انصاف نه وي. په دغسې ولایتونو کې وړاندې هم دا مسایل ډېر جدي وو، په دې برخه کې ځینې محدودیتونه وو تر څو په ښځینه برخه کې تا په ځینو موضوعاتو کار کړی وای یا په دې برخه کې په اسانه توګه سرچینې ترلاسه کړي وای. اوسنی تازه بندیز رښتیا هم ده چې یو خو د خبري برخې اړخ نه دی، یا په هغه ډول چې مثلا موږ په ساحه کې په نیوز کې کار کوو تر څو موږ دغسې مسایلو ته اړتیا پېښه شي، ممکن دا د وړاندې غونډې یو څه ستونزمنه وي، خو دغسې مسایل چې مخې ته راځي چې په هغې کې هلته ښځې ګډون کوي، دغسې پروګرامونه وي، په دې برخه کې دغسې مشکل یا ستونزه نشته د حکومت لخوا چې دوی له ښځینه له دغسې خبرو را وګرځوي چې هغه د یو خبریال ته د موضوع په اړه معلومات ورکړي او هغه کلیک واخلي. خو د رادیوګانو سره د غږی دوستون ده یا په خبرونو کې د ګډون دا ممکن دا مسله شته او په دې برخه کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان یا خبریالان نستون سره په دې مخ دي چې هلته ځینې ځانګړي پروګرامونه دي په دې برخه کې فعالیت کوي تر څو لاغې په کورنیو کې یا په کورونو کې خزینه زده کوونکي یا نجونې ګټه واخلي. چې وروستۍ دا پریکړه به ضرور ځینې منفي تاثیرات ولري د دوی په دغه فعالیتونو باندې. نو دا چې حکومت ولې دا پریکړه کړې په دې برخه کې هم ځینې هغه معلومات چې موږ لرو ممکن د رسنیو مسؤلین هم ځینې مشکلات یا ستونزې ولري او حکومت ځکه دې ته مجبور شوی وي تر څو دغسې یوه پریکړه وکړي. د خو دا مسله په دې پورې ډېره تړل ده چې دغسې یوه پریکړه کېږي. دا چې وړاندې مېلمنو خبره وکړه چې په نورو ولایتونو کې نشته یا په مرکز کې نشته دغسې بندیزونه، په خوست کې د همدې برخې لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه وړاندې کېدل د راډیوګانو لخوا چې هغه تعلیمي پروګرامونه ممکن په ډېرو ولایتونو کې د افغانستان نه وي. نو ځکه دا بندیز همدلته وضع شوی، نو ضرور به ستونزې رامنځته کېږي په دې برخه کې. خو هیله شته چې دغه مسایل یو وخت هوار شي او هغه تخطی چې دولت ادا کوي یا د دوی د معلوماتو په اساس شي په دې برخه کې ځینې ستونزې رامنځته شوي چې هغه د کلتوري یا دیني اړخه مناسب نه دي په دغسې ټولنه کې. نو زموږ هیله دا ده چې د رسنیو مسؤلین چې دولت ترې غوښتنه کړي دا ستونزې هوارې کړي او بېرته وضعیت عادي حالت ته راوګرځي.
او مننه څرګند صاحب. کور ودان د بحث بلې مېلمنه مېرمن فاطمه سبا ته راځو بیرته. مخکې هم ما پوښتنه وکړله یو اوریدونکي له پکتیان اړیکه نیولې وه، تاسو یې خبرې واورېدې، ویلې ټینګار یې دا و چې نارینه هم په خپل ځای د رسنیو په برخه کې یا هم په رسنیو کې د ګډون په برخه کې ارزښت او رول او ونډه لري، دغه راز ښځې هم. اما یوه باریکي دا ده چې په اکثر مواردو کې خځې چې کوم ټولنیز ستونزې غالي، خځې کولی سي د ځان د ستونزو په اړه باندې په اسانه یا نیغ په نیغ رسنیو سره خبري وکړي. اما که دغه دند هم یا دغه حق هم له خځو نه اخیستل کیږي، نو نارینه او ته دغه کار پاتې چې دوی د خځو ستونزې له رسنیو سره شریک کړي. آیا نارینه کولی سي چې د خځو ستونزې له رسنیو سره شریک کړي او کنه خپل خزینه کولی سي چې په اسانه دغه دند پر مخ بوزي او په خډولې پر مخ بوزي؟
البته دغه پوښتنه زه باید په ځواب کې دا ووایم چې ځکه په افغانستان کې مېرمنې چې دي د حیا او عزت یو نښه ده کنه، نو طبعا چې دی ښځینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې هغه د هغوی هر رقم یو مشکل چې اوسي یا هره موضوع چې اوسي هغوی نارینه نه پوښتنه وکړي. ګر چې په د صحت په باره کې ووایو، د هر څه دوی نشي کولی چې نارینه نه پوښتنه وکړي، او نارینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې د ښځو هغه مشکل چې دی باید دوی حل کی یا دغه موضوع پاړه وغږیږي. ګر چې زه خپل د افغانستان کې تقریبا ما زده کړې کړي، هلته د مکتب په دوره کې زموږ یو مضمون بیولوژي و چې هلته د ښځینه او هغه کوم موارد چې راتلل، ځکه هلته د استادانو هغه مشکلاتو نارینه به موږ ته درس ورکول. خو طبعا هغه موضوع چې راتلل مکمل یو موضوع چې د ښځینه په اړه و، هغه مکمل به هغې نه موږ تېرېدو، ځکه نارینه دغه جرأت یې نشو کولی چې د ښځو ترمنځ موږ ته باید د هغې موضوع په اړه وضاحت ورکړي. نو طبعا چې دی دا هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه د ښځو هغه کوم مسایل چې دي د هغې په اړه وغږېږي یا د هغې په اړه دغه ستونزو په اړه پلټنه وکړي، ځکه دغه زموږ ټولنه دغه اجازه نه ورکوي چې یو نارینه دی باید د ښځو د موضوع په اړه، ځکه زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، هلته دغه خبرې او دغه موضوعات ډېر زیات ستونزمن دي. البته زه یو ستاسو غبل پښتنه چې زه یو یادونه وکم چې کله چې په افغانستان کې چې دی وی یوټیوبرانو ته او ښځینه ته اجازه ورکول، کومو ته اجازه ورکوي؟ هغه ته اجازه ورکوي چې د دوی هغه حکومت خلکو ته یو مثبت ښکاره کړي. یوازې خو مثبت یا دغه یوازې دا خو نه دی چې په حکومت کې تا یو څو ځایونه دی جوړ کړل یا یو کوم ځایونه چې دی هغې ته د بدلون ورکو، نو تا حکومت د حکومت هغه تهداب چې دی تعلیم دی او 50 سلنه پکې خزینه برخه لري چې تاسو هغه په برخه کوي، نو څنګه کولی شي چې په ټولنه کې اسلام راشي یا د ټولنې هغه مهم برخه چې دی خبريال چې دی هغه نارینه اوسې که خزینه اوسې، هغه د ولسواکی او د حقوقی بشری حقوق لپاره کار کوي، ځکه چې دغه اصلاحات په ټولنه کې رامنځته نشي نو کله ټولنه پرمختګ کولی شي. انتقاد مهم برخه ده چې دوی اصلا انتقاد ته اجازه نه ورکوي. هغه خبریالان چې هلته اجازه اوس یوټیوبران دي، دغوی ټول موضوع یو شی دی. هلته یو موضوع نشته چې د ښځو په اړه وغږېږي چې په افغانستان کې اوسنۍ ښځې کوم مشکلات لري، کوم ستونزه را مخ شوي دي، ځکه افغانستان څونه کلونه جنګ و، خلک هلته تعلیم نشته دی. اوس هم افغانستان د 30 کالو نه زیات چې دی شاتګ کړی دی، 3 کاله ښوونځي بند دی.
میرمن سبا، ستاسو نظر دا دی چې طالبان که چېرته ښځینه خبریالانو ته په پلازمینه کابل کې اجازه ورکوي، یوازې د هغو مسلو د پوښښ اجازه ورکوي چې مثبت پیښې وي یا مثبت خبرونه، یا داسې خبرونه او راپورونه وي چې د حکومت په ګټه وي، اما انتقادي خبرونو کې یا انتقادي راپورونه اجازه نه ورکوي. کور ودان، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د دې خبرې به واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدای دې مان قبول کړه. لو دین صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې شبا تاسو له هدا تعلیم ده هیمن لاته.
که اتل صاحب، هلمند یو هغه ولایت دی چې د خوست ترڅنګ پکې څمو د وړاندې د خزینه خبریالانو او د خزو پر غاک باندې پر رسنیو کې، په محلي رسنیو کې بندیز لګیدلی وو. هلته په خوا څنګه وو، یعنی خزینه خبریالان وی په محلي رسنیو کې، او اوس وانډ څه ډول د تاسو له رادیوګانو نه د خزینه خبریالانو غږونه اوري او کنه بندیز لا په خپل ځای ده؟
بلې، مننه. الله دې خیر دار کړي. سلام مېلمنو ته وایم. لودین صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، واقعا په هلمند ولایت کې مثال د خبرې داسې رسنۍ بېخي زیاتې وي. زموږ په ولایت کې په یپین موت کې چې ښځینه خبریالان به کارونه پکښې کول، خو اوس نشته پکښې. لودین صاحب محترم، ډېرې کم ستا داسې کمې دي مثال د خبرې، په خورا کم فعالیتونه نشي کوی. خو یوه ستونزه دلته لودین صاحب محترم، زموږ په هلمند ولایت کې دغه ده چې ما بار بار د حکومت سم غوښتنه دا کړې ده چې اوس مثلا موږ یو نارینه خبریال مثال د خبرې زموږ د حکومت ته یو د راپور په اکله دی مثال د خبرې او معلومات یې غواړي، بیا هغه خبر ژر پر وخت نه ورته رسېږي. مثال د خبرې یو ژورنالیست ورته دی ته مثال د خبر په برخه کې دوی پوښتنه ځینې کوي، یو رپورټر جوړي په دغه اړه دوی څه غواړي، معنا یو دغه ترلاسه کوي. هغه خبر چې دوی پر وخت مثال د خبرې د خبریالان ته لودین صاحب محترم نه نشري، دا په وار وار ما خپل د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دا چې مکه وي، ځکه خبریال یو د شی دی لودین صاحب محترم چې د سر نه اصلاح ورته د نوی بل شی ورته دی، بغیر خپل د مایک، بغیر خپل د کامری بل شی د سر نه ورته. نو زه کولی دا چې خبریال پاوتو او تو مشت انتظار چې مثال د خبرې هغه راپور جوړی، ما استاد غوښتنه کوي مثال د خبرې چې په دغه کلاسیس نظر چې دی اساس نظر ما ترا کوي، پاوتو او تو د دلته مثال د خبرې انتظار غالي دا خو نه ده، باید حکومت د توجه کې. او بل خبره ده چې لودین صاحب محترم زمړ ولایت خو ته معلوم دی چې لمن ولایت دا جنگونه چې شل کاله و، مثال د خبرې په هلمند ولایت کې په دا شل کاله ډیر به درک جنگونه و. اوس دلته اکثره خبرې اعلان مول دین صاحب محترم په تیر حکومت کې، یعنی په ډیرو سختو مشکلاتو کې هم دی د خبر جوړولو لپاره مثال دغه ولسوالۍ ته تلل، هلته به جنگ شروع و. نو اوس هم زه لودین صاحب محترم د خپلو خبرې اعلان ته مثال د خبرې دغه زما غوښتنه ده، زما پوښتنه دی را جواب کړي چې مثال مشته کولی سو. اکثره خبرې اعلان دي د ملک څخه وتلي دي، دوی زړه نشه کوي چې خپل وطن ته راشي، ولې ناراضي په څه سبب څه کولی چې دا جرنالستان راشي. دوهم لودین صاحب محترم، پښتنه می داغه ده اوس د مثال خپل ځان در شوې مکه ده، غواړم چې د ازادي رادیو یو خبريال ته په هلمند ولایت کې نو زما سره دا عوام نه سره سره لودین صاحب محترم، ځکه چې مثال د خبرې په طالبانو کې چا مینه مالو تاغه د پټ تم ورزم د خامہ خابه د خبرو حاضر و منو زما په فکر د خبري اعلانم بای چې دا یو ذهنیت ول ولري.
بله، اما اتل صاحب، تاسو وایي چې که زمينه برابر سي حتی ازادي رادیو سره هم کار کوي د راپور ورکونی په برخه کې. مخکې زموږ ملمنو ویل چې ځینې محدودیتونه دي، مثلا انتقادي برخه کې ډیر کار نشي کولای، ک غواړي چې راپور ورکونه وکي یوازې مجبوري چې هغه مثبت پیښې راواخلي، او هغه ځینې نیوکې چې دي، ځینې انتقادونه چې دي، هغه سره تماس ونه نیسي. فکر کوي چې هلمند کې د طالبانو ځای چارواکي د غزغم لري چې انتقاد هم وزغمي او هغه ستونزې هم راپور شي چې یو څه د حکومت خلاف دي؟
بېلکل لودین صاحب محترم، زه خپل ځان در شوم، ولکه زه دې چا پروا ولرم چې یو خبرې مثال د خبرې حقایق باید چې موږ ولسته ووایو چې حقایق څه شي دي. که مثال د خبرې د دې مرکزي چارواکي دي، زه غواړم چې د دې مرکز ته ورته حقایق باید چې ولسته روښانه کړم. هېڅ زما سره د عوام نشته لودین صاحب محترم، هېڅ پروا ولکه لرم که په تېر حکومت کې مثال زه ژورنالیست وم، باید وسم هغه کار وکم ولی سړی په
داسې یو شمېر خبریالان ونیول شول. اتل صاحب همدې هلمند کې ځینې محلي خبریالان مثلا هغه بسم الله وطن دوست او مثلا یو شمېر نور خبریالان یا هغه د متی الله ویسا چې مثلا د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کوو دوی ونیول شول او د طالبانو حکومت په بیلابیلو تورونو باندې محکوم کړل او زندان ته واچول.
بالکل ادین صاحب محترم هغه خو د حکومت مثال د خبرې پر دی باندې دغه شک و چې مثال دی د خلک راپارول د حکومت په ضد باندې دغه تبلیغات کوله هغه سي ژورنالیستان چې بل ادین صاحب محترم وسم دغه نوسي خو ځو چې مثال د خبرې او خبريال باید چې به طرفه پاتې شي و د ازادي راډیو ژورنالیستان د مرته دی راپور مثال د خبرې او راپور ما ورېدلې دي اکه کې ویل دي بالکل چې مثال د خبرې استون دی هغه د حکومت کې مثال د خبرې کړه
طالبانو محلی چارواکی یا طالبانو چارواکی ورسره ډیره ستونزه نه لري کور ودان له نظر نه مو ډیره مننه. وجدانی صاحب تاسو تر اگر زو د اتل صاحب ته پوښتنه یو برخه هم تاسو کورته جواب کړئ. اتل صاحب وایي چې اکثر خبریالان له افغانستان وتلي دي او د افغانستان د اکثر ولایتونو یا د لرې پرتو سیمو پیښې له پوښښه لرې پاتې کیږي. څو چې وای چې د افغان خبريالان بیرته افغانستان ته راشي او خپل راپور ورکونه یا خپل دنده پیل کړي او دغه د رسنیو چارې او د رسنیز فعالیتونو برخه لا پیاوړې کړي.
زاول کې اتل صاحب خبرو ته احترام لرم. لکه څنګه تاسو هم وای تاسو ګوري د یو هفته وړاندې هم ځنه خبريالان په افغانستان کې ونیولل سو او موږ هم ځنه اعلامیه د فدراسیون له خوا صادر کړ. نو تر اوسه پورې هغه خبریالانو ته چې هغه د طالبانو په زنو کړنو باندې انتقاد کوي د هغوی ژوند مسؤل نه ده په افغانستان کې. کله چې موږ د انتقاد موضوع خبره کوو انتقاد هدف دا ده چې په یو جامعه کې ټولنه کې اصلاحات تر منځ راشي او بل خوا ته حاکم نظام په افغانستان کې هغه کړنې چې کوي څاغه دوی سره په مخالفت باندې ده هغوی په کار دغه موضوعات اصلاح کی. تاسو عدل صاحب وایي چې خبریالان د بیرته راشي افغانستان ته انده اوس تاسو وګوري ازادي راډیو اندغه سي نور بین المللي رسنیو باندې اوس په افغانستان کې ولې بندیز دوی زنه مورد باندې لګول سوای ده ولې چې دوی زنه ملمانه کله دعوت کوي دوی ډیر په واضح ډول کولی شي د طالبانو دا کړنو باندې انتقاد وکړي. صدغه مورد په داخلي رسنیو کې تر هغه پورې د هغوی د کنټرول لاندې ده. په زنه مورد کې موږ راپورونه لرو زنه ملمانه چې کله د کورنۍ رسنیو لخوا بلل کیږي او هغوی کله چې انتقاد کوي پر رسنیو باندې او کله چې موږ خپل داخلي رسنیو سره زنه بحث لرو لکه څنګه چې تاسو سره لرو هغوی مخکې نه چې برنامه شروع شي موږ توایي چې د انتقاد په برخه کې تاسو کوشش وکړئ چې لږ احتیاط وکوي. دا په دې معنا دی چې تر اوسه پورې ازادي بیان په واقعي ډول په افغانستان کې اوسې متاسفانه نشته. بلخوا هغه مثبت برخه په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو هم باندې اشاره وکړه ساغه په بازسازی په برخه کې یو اندغه سي نور مورد دي صرف دغه مورد باندې د ټولو رسنۍ فوکس دی مورد باندې ده. خو کله چې دغه مورد وي کله چې رسنۍ ته د شیطان خطاب کیږي کله چې ژورنالیستانو ته د جاسوس خطاب کیږي کله ژورنالیستان نیولل کیږي شکنجه کیږي په زندان کې اچول کیږي هغه نه ورسره ورنه تعهد اخستل کیږي حتی دا تعهد ورنه اخستل کیږي دغه خبريال نه هم رسنۍ نه هم څه دوی نور نشي کولای چې په دغه رسنۍ کې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو کله مون کولای شي چې خبريالان بیرته د نور هوادو د بیرته راشي افغانستان ته او دوی خپل هغه وظایف چې د تیر په آزاد ډول په افغانستان کې ترسره کړي تر څو پورې چې یو قانون نوي په یو جامعه کې چې ټول هغه قانون ته احترام ولی د قانون په چوکاټ کې ګوري کچېره یو رسنۍ تخطی کوي کچېره یو جرنالیست تخطی کوي نو هلته په کار دی یو مرجع ورته ووسی لکه چې په خواو هغه ته مراجعه وکړي هغه نه ورسته د دې موضوع په کار دی وسړل شي هغه نه ورسته بیا عدلی او قضایي قانون ته معرفي شي. نو کچېره دا مورد وي یو مورد نور غواړم چې اضافه کوم لکه چې څنګه چې سرګن ځای وې چې په خوسي کوم باندې چې لګیدل سوې دی په پکتیا کې د دې حل لار به پیدا شي. موږ هدف هم انداده چې طالبان راشي کله یو بندیز لګئی د دې موت بندیز د حل لپاره په کار دي خلکو سره مشوره کوي د دې بندیز د حل لپاره یو بدیل لار پیدا کی څو پرې چې دوی د بدیل لار ورته پیدا کړي نه وي دوی راځي صرف بندیز لګئی او بدیل لار ورته نسته که بدیل لاره ورته پیدا کی ز فکر کوم صدا بیا یو خ کړنه بوی اصلاحات برشی په جامعه کې.
بله کور ودان وجدانی صاحب سلامت اوسې.
ویلې چې شیز مو پښون کې بډیر مخه کړی دی
حضرت دې دې ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
اوریدونکو تاسو اړیکهونه سي خبرونه سره ځوان فکر خبرونه دا یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو ناوړی
مننه له دې سات تاسو سلام او استاد استودیو اقرار سلام دا مهال حبيب رحمان ځکه مې ایران هیواد څخه تماس نیولې دي
خا ازواک صاحب له ایران مو اړیکه نیولې ستړي مشي تاسو د رسنیو پر رول باندې څومره خبري او څه فکر کوئ چې پر رسنیو کې د خزو حضور او یا هم پر رسنیو کې د خزو غږ څومره مهم دی
ولا د شوزو رول پر رسنیو کې ډیر مهم دی چې موږ کم په ایران کې کم د غوینو د ټول کار بدل تشیز مختوري او تاسو په لاره چې په افغانستان کې
بلې زواک صاحب فکر کوم د زواک صاحب انټرنیټي اړیکه سمونه د مهرباني زواک صاحب غږ ملواصل دی خبري وکي زواک صاحب غږ مو اورو فقط لږ زره مغه کمزورې شو کله خپل ځای بدل کړي او خبرو ته ادامه ورکړي په دې لړ چې دا ځل مغه وورو مهرباني زواک
صاحب منه په هم شتاس خواسته ستونزه ده کزموږ پاته
او ستونزه فکر کوم ستاس خواته د انټرنیټ د نو اوس مغه سم دی خبرو ته ادامه ورکړي مهرباني
ما درته وایم چې دلته موږ کوم په ایران هیواد کې دلته شوزو ته ډیره پاملرنه شوی ده دلته هر څه رانیول خرڅول شي کې به کوم ادارو کې ډیره شي کار کې دومره نارینه ته اعتبار نه ورکی لکه شي چې اعتبار ورکی له پاکستان کې متاسفانه چې شوزو ته هیڅ پاملرنه نه شوی حقوق نه دي پرځای شوی
بله ډیره مننه زواک صاحب سلامات اوسې چې له ایران هیواد نه مو اړیکه نیولې و کور ودان
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک باندې سره ملګري سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
سرګان صاحب تاسو ته درځو د بحث حمله کې شیبي پاتې دي بحث بسره راټول کو سرګان صاحب مخکې اتل صاحب له هلمند اړي کني ولې وا ویل چې په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې خبریالانو ته خاص ستونزه نسته البته هغه خبریالان د پټکو چې بے پلاو وي او د کوم لوري په ګټه یا زیان باندې کار ونه کړی تاسو چې په سویل ختی زون کې کار کوي آیا تر اوسه زورول شوی یا د داسې راپور پر سر باندې در سره حساب کتاب شوی دی او کنه وای چې دغه اندېښنې دومره پر ځای نه دی او آزاد خبریالان په آزاد کار کولای شي
ډیر مننه لودین صاحب دا چې کومه اندل تکار کوو وضعیت لنګ دی ګورو کله یو طرفه قضاوت تیر شو په دې برخه کې هغه ټول ستوند چې ممکن لدې وران دی په افغانستان کې وی اجازه رسنیو د رسنیو په برخه کې د خبري اعلان په برخه کې دا بنوایو چې سلف صد وضعیت خدای بلکه یا واستوند کی موجوده وي ممکن و سم دین وختونه کی خبريالان د واستوند سره مخ شي یا رسنۍ د وخت محدودیتونو سره مخ شي تاسو د کار خبره وکړه ز خپل په دې برخه کې چې لسویل ختیز زونه کار کوم هغه ډول ریپورتونه کروم چې زما په ځړه راغلی او واقعي هغه واستوند چې زه پیګم چې دا باید ریپورت شي او په دې برخه کې ما غ وصول چې ژورنالیزم متکاکلی مراد کړي نو زه کوم چارواکي یا حکومت په دې برخه کې نه امرانی ولې تر څو هغه لمه پښتني وکي زه ډیر دغه مثالونه لرم چې ممکن زما ډیر ریپورتونه ډیر ننګون کې وي یا دغه ریپورتونه چې هغه د حکومت د نیمګړتیا او بیان پاږي کې شوی وي خو دا ریپورتونه دغه سی شکل کړی چې پاغي کټور وصول پلی شوی دی او له همدې امله تر اوسه په دې برخه کې ماته کوم مستند نه درته
بل سرګان صاحب د بیلګې په توګه یادول شي دا سره فورنه چې مثلا تاسو جوړ کړی وی چې په هغه کې په اول په محلي چارواکو باندې نیو کې شوی یا هغه ستونزې چې په سویل ختی زون کې هغه تاسو راپور ته کړی وی دا سره د بیلګې په توګه یادونه کول شي د جنو راپور نمو او نغواړي چې یادونه وکړي
بله ما د خوست د عامې روغتیا په وضعیت همدغه ډول رپورټ کړی دی. زه مثال ورکولی شم چې هغه ډېر ننګوونکی و. په دې برخه کې ما نه پوښتنه هم شوې ده چې مثلا دا رپورټ خو هغه سرچینې چې په دې کې وې زه له دې وتلی یم او کوم چارواکي نه یم رانیولی چې ولې ته دا رپورټ کړی یا په دې برخه کې زه ځورولی وم. دغه سې نورې بېلګې هم شته. تر ټولو هغه اساسي اسانتیا چې په دې برخه کې موږ یادولی شو دا چې وړاندې په لرو پرتو سیمو کې د خبریالانو فعالیت ډېر کمرنګه و. وړاندې ځینو مېلمنو یادونه وکړې، ځینو اورېدونکو یادونه وکړه چې د لرو پرتو سیمو هغه ستونزې د پخوا په پرتله نه انعکاس کېږي یا خبریالان نه شي کولی. خو زه په دې برخه کې زما نظر مختلف په دې دی چې زموږ اوسنی رپورټونه تر ډېره له لرو پرتو سیمو دي، ځکه خبریال کولی شي په اوسنیو شرایطو کې په ډېره اسانه توګه یوې لرې پرتې سیمې ته بغیر له کوم ډاره بغیر له کوم ویرې لاړ شي، هلته دغه مشکلات راواخلي چې د خلکو دي او مخامخ یې د چارواکو مخې ته کېږدي. زه د همداسې یو رپورټ بېلګه ورکولی شم چې په خوست کې نږدې شل کاله یوې سیمې ته خبریال نه دی تللی، خو میاش وړاندې یعنی تقریبا یوه نیمه میاش وړاندې زه تللی یم. دغسې خلکو یوه ستونزه مې راخیستې چې هلته په شلو کلونو کې عامه خدمات نه و پیل شوي، خو زما د همدغسې یو رپورټ له برکته میاش وروسته دا ستونزه چارواکو سره شریکېږي، هلته خلک له عامه خدماتو برخمن کېږي او چارواکي په دې قانع دي چې هغه ستونزې چې واقعي دي خبریالې راواخلي، دوی کولی شي رپورټ کړي د چارواکو مخې ته کېږدي او دوی په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
هو سرګن صاحب، مننه. بحث پای ته رسوو، فقط غواړم له تاسو نه وروستۍ خبرې واورم څه وشي چې دغه کومې قانوني ستونزې چې تاسو په سر کې یاد کړې چې هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده، مثلا د رسنیو د قانون نه موجودیت دی او د طالبانو ځینې تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې مثلا په ولایتي کچه باندې دغه تګلارې عملي کېږي، لکه په خوست او هلمند کې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه پر غږ بندیز دی. لاندې سپارښتنې مو څه دي د وضعیت د لا ښه کولو لپاره؟ بیا به له نورو مېلمنو سره بحث راټول کړو.
ډېر مننه لودین صاحب. دا چې په هېواد کې لا هم ډېر تکړه خبریالان شته یا د ژورنالیزم د مسلک ډېر مسلکي کسان شته، زما نظر به دا وي د رسنیو د وضعیت د ښه والي لپاره یا د خبریالانو د وضعیت د ښه والي لپاره چې په دې برخه کې حکومت د همدغسې مسلکي کسانو سره کښېني، مشورې وکړي او دلته له هغه توپیري چلنده چې یا مثلا د شریعت په بڼه کېږي یا د افغاني کلتور په بڼه کېږي، زه وایم د ټولو افغانانو کلتور سره ورته دی، د ټولو افغانانو دین یو دی او د ټولو افغانانو خبره یو ده.
کور ودان څرګند صاحب، ورزو د بحث بل میلمنې ته. میرمن فاطمه سبا، ستاسو په نظر د حل لارې چارې څه کېدلی شي چې اوس چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه داسې پیاوړي پاتې شي او په دغو فعالیتونو کې د ښځو ونډه هم د پام وړ وي، لاندې سپارښتنې به مو څه وي؟
البته په تیر حکومت کې چې یو ځینې نهادونه وو چې هغوی د عامه پوهاوی په برخه کې، البته خبریالان ته په هر اوس چې دی حاکم نظام چې دی دغه لوی ستونزه ده، خو یو بل هر خیم هم شته دی چې هغوی کورنۍ دي چې ځینې کورنۍ اصلا اجازه نه ورکوي خپل یو لور ته چې باید هغه په رسنیو کې کار وکړي. د هغوی ذهنیت د خبریال په وړاندې ډېر زیات منفي دی، ښځینه خو لا پاتې خبره ده.
تاسو وایئ چې که عامه پوهاوی زیات شي ممکن د طالبانو د حکومت د چارواکو ذهنیت هم یو څه بدل شي او د رسنیو په وړاندې دغه ستا ستونزې او ننګونې هوارې شي؟ کور ودان فاطمه سبا، ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې ځوان فکر خبرونه کې مو زموږه ملتیا وکړه. ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، له خبریال او د ښځو د حقونو له فعال فاطمه سبا، له آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او دغه راز په سویل ختیځ زون کې د شمشاد تلویزیون له خبریال احساس سرګن صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زموږه خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ.